د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلې کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وایي دوی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړې او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت د خاصو د روانیاتو تحیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه د همواکاري دي که د سړک جګلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې افراطي سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوې دي. په ټولیزه توګه د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره د جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی. شکسته سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړی ده. په ورته مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو فیلی چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د خزو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالی د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداري په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او خزو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې طالبان هڅه کوي د افغانستان خوانزی او پانتونونه د خپل ایدیالوژي پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر خزو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه ونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړی شوی ده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وخی او یا هم زمونږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږي. زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0402300111. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه بس مونږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه نو وروسته به خپل قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کو.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نومبر په 25مه په یو غړ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې روان تابیس لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت لمنځتللو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د نجونو ودولو، لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر خراغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د خزو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپل قدرمنو میلمنو ته هر یو ارزو سادات او هیله شمس چې د خزو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه خراغلاست په خبرونه کې شروع به وکړو. هیله جان، هیله جان خبرونه ته خراغلی که په سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوی دي. تاسو راته وای چې وضعیت وس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اوري؟
ډیر زیات مننه. د هر څه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډیر افغان ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هر برخه کې ښځه ورسره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، دومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي. د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو خو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپېریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا د غیغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي کوم چې باید ورکړل شي باید هغه حق او حقوق ورکړل شي تر څو شي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې خپل پرمختګ وکړي او د ډول توتريخوال سره مخامخ نشي.
ډیره زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې تارزو میرمن ارزو تاسو هم خبرونه ته خرغلې که تاسو درته وایي چې ولې په افغانستان کې په وسینی شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکي او وسینی وضعیت کې د وسینی شرایط په افغانستان کې د خزو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري لکه په خزو باندې د محدودیتونو چې زیات شوی دی د په کورونو کې په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور وګدکی.
ډیره مننه فرشته جان سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. اساس پښتني په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوی حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ له ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی تر سره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکی ډول رواني ډول یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی تر سره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لکه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده نو موږ او تاسو شاهدان یو چې خزه لډیر ورکون دوی د تاوتریخوالی سره مخ دي تاغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي نو د هر اړخ د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی تر سره کیږي چې د هل لپاره باید اما په هوای زیات شي هم د مثلا د مکتبونو او د پانتونونو لپاره هم د کار تر سره کیږي خو چې لبد مرغه مونږ تاسو په هواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شې نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیات شي کم کېدل یا هغه وخت امکان لري چې اما په هوای زیات شي ولی حتی الته د اما په هوای اجازه نشه نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کو.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره د خبره واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زمړی کني ولې. وعلیکم
السلام عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونه ته خرغ لاست د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو په اړه کې باس کو څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو په دې اړه که تاسو څه نظر لري یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
خاص په افغانستان کې که پټول نه لکه
په افغانستان کې کبا سو کو ډیر بخې ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د کورنۍ کې د کور فضا د ټولنې فضا را جوړ شي د ته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی را کم شي.
زما خو نظر دا ده زه خو یو د طرفه کاسم نو زه دا وایم چې نسبتا ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت پر وخت نو د خل سره تا وڅول ډیر کم شوی دا که تاسو وایس کله تا وڅ تعلیم اجازه نه ورکول کیږي هغه تا در خواست سره کوم هغه نه لري کوم هغه نه لري نو اوس خځه آزاد بازار کې ګرځي څه تحدید او سناسه بل څه کوم داس کار نه څه دوی د هغه درځه مونه وسی
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کال کېږي د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينانه د مساعده او دنجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې د تاسو څه فکر کوي یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه هغه خود تعلیم برخه کې ده خود تعلیم برخه کې ماله سوال چې هغه خود حکومت امر کړی پر امر ثانی پرې نه خود امر ثانی پرې کله چې دی وروسته ورته سامه د ګنلري یا بشپریال ساتنه برخه مشکل دی بشپریال د تعلیم ځکه وکړې چې مشکلې نو یا کله چې ساده کمای بوي البته اوس مشکل به دی خو دا یو مخ انکار نه کوي د خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده او بل د کار برکه د کار برکه چې نه څه څه وسته یو څو وخت مخکې باندې بخ کې دا خلاص یو نن داسن په کوم ما دی راځو د دې سره خپل جوړ کړ شان ورې نن دا رته وړاندې کړو نو کار خصنه
که په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یو ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یو ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړه شي، چا ته غږ پورته کړي او غږ یې باید څوک واوري؟
نو غږ محکمه سره محکمه سوچ محکمه غږ په سره چې نه اوري، نو محکمه د دوی لپاره سره نور حوزې د دوی لپاره سره ټول ادارې د دوی خدمت کړي چې کوم د دوی اصولي او شرعي غوښتنې هغه سلسله منل کیږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلی دی. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګیږي هغه څنګه کولی شي د خپلو ستونزو دپاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړه هغو غږ باندې بندیز وسي، کله په عام محفل کې چې هلته د نارینه هم دوی سندرو د سندرو باندې بندیز وسي، هلته نور سې دوی کوم کارې
او بل حکم داو چې خزی که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرمي، که کومه خزه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولای شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شین دا څنګه ارزوي؟ حتما یو
خزه محرم لري، یو خزه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري دوی به وسره لاشي، که دوی نه یې ورور لري ورور به سره لاشي، که ورور نه یې خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځه سره محرم یي، هغه که پلار کې مدې اطمیناني به یي، هغه ستونزه به نه یي، ویره به نه یي، دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یو ښځه یو یا لوڼی لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟ ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وک، مننه دینه چې خپل نظر را سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان، تاسو اتمن د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورئ، تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي، وه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نه شي کولای په دې کم سن کې. او بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به، یعنی دې ته صبر دیو کې حتمن چاپیریال به منظم نه وي، حتمن به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیاب کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو انجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول، ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره ده چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدای چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامد دوزی او کی هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هره برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت ته واړي هغه تلاشي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځه ته باید یو حق حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي. فقط په خیالونو کې هغه څه چې مختل په حقیقت بدل کړي، اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلی شي، یعنی نشي کولی چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري. او هر هغه حقوق ته اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه ګرځېدلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ خونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنې موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کاله کیږي. نو درې کاله خو دا کپوره زبان هم شو او کمی ورځ خو نه کیږي که هر ورځ به نیت للی. او درې کالو کې ډیر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کال ولبر یو کال بل پات کیږي. یا یو هغه څوک چې په لسنهم سم کې خو درې کال نو وي دولسه مز به فارغ ول، خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس به فارغ وای اوس په کورونو کې ناز دي، نه شهادت نامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نه هغه شهادت نامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام
مننه کور ودان بیرته به هم را وګرځو تاسو ته په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیک را سره دی. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، کوم ځای مړی کنی ولې؟ وعلیکم
السلام، تاسو سلامونه اندارنګ تاسو درنه
علیکم سلام خبرونې ته خره غلې. تاسو به د خبرونې موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړئ شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره مهرباني وکړئ.
دا راځه چې موږ به دا موضوع ما ورته ده د ست نو سره د تاریخوالو په اړه باندې زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې په افغانستان کې تر ډېره بریده کوي د ست نو سره مخ خو دې څه جاتو خو سم په ځینو ځینو سم کې جدل راځي کومکن کله چې اسلامي امارات واکمن شوی دی دا مغه راځه چې موږ په خپل هلمند کې مثلا کوم استیج یو کوم هغه ټول تر کومه چې تم تا تر خواله کوي اوس هغه تقریبا شپږ ته څه د ځات نظر باندې را کم شوی دی چې تم د سترګو له بل حال موږ نه مخکې مثلا په دا چې ټول چې د جنجال ته په زور باندې ملته شوی دی کوم چې دا واټه چې کله به دې د مور ته نص باندې دی لکه سودا وی کېدل چې تاسو یو څور کړي وو چې کله هغه ځي چې دوند چې بل کله لوټی تاسو په لزمغه دا کاس وو یعنی دوه دومره اعلی په کې مستې تر هغه کله بل نومې غل دي چې وای هغه د نه کېدل دوه چې لور چې راځي به اصلي هغه د چا سره سودا کې ور کړی یا اور باندې خسته کړو په دا غو چې سمخ نه وای وسته دی دا کله خواندان هغه روز دوه همشه ده کول هغه ته به شنو ودی چې تاسو یې شوګره هغه دې رپورټ یې جره کړو خوندان یې ورسته و هغه ته هغه څه څه نه پای کول چې خپل خلاص مثلا و څه دې ورسته کې دې هغه څه دې طلاق راځي هغه اجازه ورکول چې بل خوندان لپاره وي چې ډیر ځا خوشاله وي او اندارنګ کله چې به څه کې یې منځلې پیغله و هغه به خپل حق او کوڅه ته ځندل هغه زور به ټول کې دغه دغه خپل وکالت نه نو څه خپل چې هغه خپل سر نه وي چې پلار هر ځای په حرالت کې تار ته په دې کې کړه د ماغه کافیه او سواله چې ان ډیر بل څه چې دې ته دې یو چاته ورکړي یا هغه نو څه دای سلا باندې تربني یا هغه څه چې د دې مدنو کې کوي څنګه ورته دا انکار کوي چې موږ نه کوو اسلامي معرفت مراجعه کړی هغه دا دې نه خلاص کړی مثلا هغه کسان چې په زور ورته مور پلار کې هغه
په هلمند ولایت کې په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو په ډیر کې ته راځي دا انجونې دې نه دي دا بل دې څه
ټول نو تاسو څه فکر کوي کله چې یو انجلې چې پراتلون کې کې هغه هم دی وي کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د غي لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به سواد پات کېږي هغه به خپل حق حقوق هم نه پوهيږي څه فکر کوي دا خپل یو شروع د تاریخوال نه د خزو په مقابل کې دا خپل یو ظلم نه د هغه انجلې چې وسته شپږم صف نه پورته ووم صف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کینی او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کومه دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دي د تیار څوک غاړې د غټول زنه زنه نه حساب باندې په دې باندې په یمن کې څه څه کوم درې چې د برکتونو خساره دي په دغه د تاسو د تاسو کوم چې د چیر وخت خلک مخکمه یادونه وکړه د تاسو خو تاوتری خواله چې دی او دا ته کوم ظلمونه او فرروان و دا به څه کې راځي چې عمر لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا اند وخت چې رو سره به دا څنګه به ټول حال
کې تاسو فکر نه کوئ دا وخت 3 کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره 3 کال به ډیر زیات وخت نه چې وس نور هم وخت غوړي او بل دا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو 3 کال راتلون کې څلورم کالم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه په څنګه چې قدرمنو ملمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خزه په اسلامي چوکاټو شرعي چوکاټ کې ګرځیدل مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام وو وس هم څه بدلون براشي د اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته د امدا غوښته د غوښتنه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته ټول موږ د کومې په لارې څنګه د دې غوښتنه ده د اسلامي مراسم څخه چې دا غوښته باندې روان لګیږي د ځکه چې هغه خپل کې شیخ خپل خاطرې هغه تاسو سره کېدل دا کوم مونږ نه کوي چې سره مکه مسلمانانه و او مسوله مسلمانانو او هغه څنګه ولیکن د اسلام د پاره چې کوم انسان ته څنګه دا غوښته د پاره یو حل لاره پکا ده او تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه و چې دا د څومره لپاره باندې دی لپاره د شریعت په توګه
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمنې میلمانې شته دي دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غږ پورته کوي او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره په اړیکه کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډېرې ښځې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې دغه ټول باعث دي ګرځي چې په کورنیو کې په ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیره زیاته مننه چې را سره مګډون وکړه په باس کې کورم ودان ورزو برته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن اروزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوي یو وی چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هرڅه سم دی وضعیت خده تاسو د افغان خزي په صفات څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وایي چې هر څه خدي زنه پويګم خایده ټولې خزي چې چیغي وکړي چې از مونږ په وړاندې تاریخواله دی دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غاټ جګی چې مونږ په وړاندې تاریخواله دی مونږ حق نه راکول کیږي هیڅ چاونه ول چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر او کوم کس چې اصلا خپل تروسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وای چې خځې خپل د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې انجلۍ یا میرمن اوسي چې هغه دی وای چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمن یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور ویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کیږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کیږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاگردان زده کوونکي محصلین دوی تل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ کوم په مکتب کې یا پنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قران کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، مونږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهیږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي، یعنی دلته دومره وایي سخت ده. که څه هم زه ډیره لري نه یم چې زه وایم، زه هغه قوم هم دغه طالبان وخت کې یعنی زه خپل د دغه حادثو شاهد هم چې له ښځو سره مثلا سم سعید او تریخوالی کېدو، دوی به درول چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته، هیله جانې تاسو هم بحث واورید. تاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړی اغیزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یو ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه کرا ته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
وهله روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوري کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات هغه بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالي رامنځته کیږي، او دا هر څه به تر اغېزي دی یو ښځې تعلیم ته، یو ښځې کار ته. کله وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، انو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې او لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ په دا وخت کې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دا وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه خایمه، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه زاده نه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغه خپل کار او دنده د لاسه ورکړه ده، یو ښځه چې هغه مثلا سینګاتون د لوده یا مغالشګره و، نو هغه چې کله هغه وخت کې خپل کار وبال له لاسه ورکړي، یا په هر برخه کې چې هغه تعلیم د هر برخه کې چې هغه یعنی کار او دنده ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ، او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات کله د مخامخېږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دا وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه یې توریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی.
نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د استراب وضعیت ته هغه وضعیت دی چې خزه په سره مخامخ شي نو غیل لپاره ډیر زیات ستونزمن وي یا افسردګي وضعیت ګوري افسردګي خپله چې کله یو خصه د افسردګي سره مخامخ شي یا هر انسان چې وي هر شخص وي هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوښوي هیڅ تاثر خبرې نه کوي حتی د روح او روان باندې ډیر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کې کېدای شي د مړینې سبب هم وګرځي نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي نه رامنځته کیږي د بیلابیل تاوتریخوالي له امله کله چې یو خدای د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي کار نه لري وظیفه نه لري همیشه په دې باندې فشار وي هم د دولت څخه او بدبخت نه په ځینې کورنیو کې حتی په خود باندې دومره ډیر زیات فشار وي چې ورونه په خویند باندې وارتي پلار راځي په لورګان باندې خپل وارتي همدارنګه د یو خدای یو خدای چې د خاوند یو باندې وارتي په هغه صورت کې چې دا حق به توان نکړ شي چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپل لیدلې دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به خدای ملامتي خو په هغه دوه صورت کې چې ملامتي او کني بیا هم هغه باندې زور راځي بیا هم هغه وهل کیږي نو د دې ورور خبره باندې هغه ډار شوی دي د وی چې دا وی خپل حق نه پورته کوي نو څنګه حق پورته کوي هغه خداري کی دیږي د اوریدونکو یو څوک نشته او ستکل وی چې دی وی د محرم باید غږی وانه وي نو دوی څنګه خپل حق پورته کوي تاسو خپل حق پورته کوي همیشه غونې شي کولای چې خپل مثلا ما چاته وی خپل کورنۍ ته وی بیا هم ما غډول جنجال یو ستوند سره مخامخ وي
ډیر زیات مننه اله جانې
دا دولت نشته چې دیږي غږ ووري او دیږي د ستوند او مشکلات لپاره یو خل لار برابر
کړي مننه مننه اله جانې مننه مننه بیرته هم تاسو ته براو ګرځو وس یو اوریدونکو را سره په تلیفون د تلیفون په لیک را سره دی هغه براو خلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی ماډی کني ولې
سلام فرشته جان وختتان بخیر سلام تمام کارمندان رادیو زوی زهرست مشنانده میشگی شما همچنان سلام به مهمان ها هم
زهرا جان به برنامه بسیار خوش آمدین خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم شما من موضوع برنامه را گرفته این اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنا در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده اگر چشم دید خودتان اگر میشه بر ما بگوین بفرمایین
زنده باشین بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علی خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان به خصوص پروان و متاسفانه اینا هیچ جایی نه وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن از این طریق مشکلات حل بکنن تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا که گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخوانه خانم ها کار نکنه و میشه در خانه باشه به اینا غذا پخته کنه کارهای خانه را بکنه مثلا طفلا از اینا تربیت بکنه و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین متعلم بودین محصل بودین خودتان از خود قصه کنین بفرمایید
بله زنده باشین فرشته جان من خودم مکتب را تمام کرده بودم من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم و سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن ما محروم شدیم نتانستم که درس هایم ادامه بدم من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق طرز خانه محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روزی بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود همراه ما شریک ساختین ممنون قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار اشاره کوي چې یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیک را سره دی هغه برا واخلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم سي مړی کنيوله
السلام علیکم، زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه. تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدونکو په تانې کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خر اغلی. د خبرونه موضوع به تاسو ما خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلود او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکی، په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیز کړی، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا ست دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغه به بحث وکم. نبی علیه السلام چې کله وفات کېده، په هغه وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوي، او د دې تر څنګ نبی علیه السلام فرمایي چې خيارکم لاهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا په د کورنۍ په حساب باندې وي، که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي، یا په بدل کې ښځې ورکوي، یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي، یا د هغې د میراث حق پیمالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې ده. قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن، د دې زنانه او د ښځو میرمنو د څه حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کیږي د نارینه د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغه ته پاملرنه کیږي، خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغه ته پاملرنه نه کیږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکول کیږي، هغه محروم دي. نو په دغه د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام میرمنو ته ورکړی دی، او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپل یو معلمه یو محدثه او یو استاد وا چې هغه ته په پلسګونو نارینه راتلل د پښتنه د پاره، خو دغه یو خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې د سې چاپیریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقررات د هغه نه پکې وي، هم بیرون نکړي، بیرون نشي، او هم د تعلیم حق ورکړي شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپل خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یو ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یو مور با سواد نه وي، هغه ټولنه لکه یو فلج ټولنه چې مخته نشي تلای، خپل اولادونه نشي روزي، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دی، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، لکلونو کلونو راهیسته په افغانستان کې اسلام بلی ده. نو څه فکر کوي درې کال کې مکتبونو دروازې تړل پر خزو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه ده، د خپل یو ظلم نه دی، پر خزو باندې پرنجونو باندې چې ونجلې درې کال د عمر خپل درې کال له درس او د مکتب نه لری پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوي؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسولینو د اغیږي جواب دا دی، د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټي، د هغې په پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نشي. نو د دغه د پاره هڅې روانې دي او کوشش کیږي چې ټولنه
یعنی درې کال د تاسو په نظر درې کال ډیر وخت نه دی دغه چوکاټ او دغه نظام دغه هر څه د جوړولو د پاره درې کال به ډیر وخت نه وي. فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیک را سره دی، هغه به هم راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایو په لنډو ټکو کې خپل نظر د خبرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. بله سلامونه، زما غږ لری؟ فکر کوم زمونږ اوریدونکی زمونږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زمونږ غږ لری؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن ارزو د میرمن ارزو سره زمون گاڑی کا پریشر وي. د ورزو هیله جانې ته هیله جانې د خبرونه ورستۍ شی بي د کپلندو ټکو کې راته وایي چې څه باید وشي خزه انجونې په دغه وضعیت کې ځان د پاره خپل باید ځانونه څومره قوي وساتي.
د دې لپاره چې من د دې لپاره چې یو خزه باید وغواړي د توخوال څخه مخنیوي وکړي او همدارنګه کوخه وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کول خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي، باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره. که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصل وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلاتو سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کیږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهیږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو د خوا د خپل غږ پورته کړي تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نه شي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
وي ته حق ورنه کړي چې د هغې غږ پورته نه شي نو هغه ګټه نه رسوي، باید داسې یو شا ته خپل هغه خپل د زړه حال وایي، خپل غږ پورته کړي چې د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانه بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم راواخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې جونې میرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالات سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په اخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډیرو حقونو دوی به برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې اتمانی ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلی دي او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملی دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جګ کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ د شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډیری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خویندو ته دا دی چې قوي اوسئ، انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي، او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کیږي. نو انشاءالله چې د ټولو خوندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې تر دې د مرا سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه هیله جان هیله شمس او همدارس ارزو سادات میلمنه وی او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی په وړاندې را سره بحث درلود مننه ل اوریدونکو نه چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وک مونږ سره خبرې وکړي خپل نظریات را سره شریک کړل د دیونې د نور بس د خبرونه همدل ته پاتې رسیدي تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم خدای مو ملشه. Thank you.